د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو او د تاندې څانګې پروګرام د آزادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکې غونډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په قازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول شمولوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په غونډه کې پر دې خبرې کیږي. د روسیې ځانګړی استازی زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د مسکو د فارمټ غونډې په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوه یې تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 144 میلیون ډالره ترلاسه کړي، چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 15 پورې په استانی ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته ویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د ده د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 سلطنه چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تورو لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له 2 ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکراینی چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ نور خلک ټپیان شوي دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مراچکو نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ایز وخت د ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې 4 روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څانګه هم په دې برید کې زیانمنه شوې. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې حالت یې د چارواکو په وینا نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې د زیاتېدو له کبله سبا او پنجشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بېساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې 2 ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبر هم ورکړی دی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. راپورونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د تیرو 2 ورځو خبرو په اړه به جزئیات درکړو.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
په یوه مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستي تماسونه به د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي.
هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي، دا مرستې ممکن وروسته ډېرې شي، لکه د طالبانو رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات درکوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستان سلګونه افغان کډوال افغانستان ته اړولې دي.
زمنګ سابقه کاری ور سره پراته ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وای په دوه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون پر بیړنی اړتیا ټینګار وکړ. میرمن اميري او نور امریکایي چارواکو پرون په دوه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې پایته ورسولې. هغه بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، پرنجونو او خځو لګول شوی محدودیتونه لري کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پاتور رسوي. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځنګړي توګه په افغان جنو او خځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځنګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي. هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیا لا بیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویست او رینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنون کې سمی یوسفزي ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
دا سه هیواد چې مرمنو باندې مطلق پابندی لګولې ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلوېخ مننه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطن وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به دي جنو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادي او د انساني ازادي حق لري. نو زما په خیال هغه کرخه معلومه دي نړیواله ټولنه په یو سلیم موقف کې ده او طالبان چې دي هغه چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو لپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو لپاره او نه هم د نړیواله ټولنې لپاره قابل قبول ده.
په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي پرامسته کې دوه ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي. خدا سي پایله یې نه د ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه لمنځه ولاړ شي.
پر راپور کې مو په دوحه کې د طالبانو او امریکا د پلاو ترمنځ د تیرو دوه ورځو خبرو جزئیات اوریدل. د دې غونډې د اهمیت او احتمالي نتایجو په اړه مې مخکې د متحدو ایالاتونو د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا د دوحې غونډه د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې د یو نوي پړاو پیل دی.
کچیر دوه کلنۍ طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي تکل صاحب او د د مشاهده او د چیرن له نظر ورته وکتل سي نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکه خو هم وی یعنی د دوهره ترونه په دې خو په دې دوه کلونه کې لکه هغه اړیکه تر دې د پوره غینې تاف چې متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر دې د پوره پټي وي وس ښکارا کیږي. تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا پوار وایول سوی د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي. دا د ښکارندوی کوي چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته وایي.
آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کیږي. که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای، ممکن متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لکن طالبانو د حکومت ولې چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې دا رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنی هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. نه په اوس مهال کې نه، البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری سي، لکن طالبان د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبی شکل پیدا کړي چې اوس لدې ته خورا ډېر وخت لیدل کیږي چې دولت چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي، په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب تر دې وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم، ځینې وخت به دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې، داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپانی بڼه ولري. لکن دلته د دوو کلو ژوند چې ملاقې وکړ، د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتونونو استادانو پالیسي میکرو سره، ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګه دیموکراتانو تر منځ مطرح کیږي، په کانګرس کې په ځانګړې توګه د کانګرس بیا د دغه په سنا کې یا د دې په ولسی په جرګه کې هغه په دغه سیمه مسایل باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي، تر بریده پورې وخت نا وخت دغه سه ټکی پیدا کول هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی په غو باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېرای پریکړې سپینه ماڼۍ نه کوي. د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالونه چې کانګرس دی، په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناست دي. تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په کې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو ماشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا تر سنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي کوي، په ټوله کې نه د بایدن پریکړه، د بایدن سرګندونې یا د سپینه ماڼۍ سرګندونې یا د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نه وکړي، په ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره دی مخ نه کړي.
د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پلنډو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي شوی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو ارزه زیاته شوی خو تقاضا کوونکي کم دي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې راپور هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي و. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو ارزه په بازارونو کې کافي و خو تقاضا د پخوا په پرتله کم شوې او په پایله کې به یې ټیټ شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50 سلنه زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتیدونکي توګه پر نړیوالو مرستو او پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانۍ او ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو پر اچټولو کې مرسته کړې ده او د غشند هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ او د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوې او ویل شوې چې پیرودونکي کولای شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولای شي هر میاشت 4 میلیون افغانۍ لخپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور لمخې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9 سلنه زیات شوې چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 13 سلنه د پام وړ زیاتوالی ښیي چې اومده برخې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې د غشان ویل شوې چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو د غیدارې یوې اعلامیه خبره کړې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لری کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګ آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه راپور محتوا زدهونه کیسه وبلله.
له یوې خوا دوی وایي چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوې، په دې معنا چې د پولي انفلاسیون کچه راټیټه شوې او له دې سره نرخونه راټیټ شوي، ارزه لوړه شوې مګر تقاضا کمه ده. دا یو تناقض څرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کمه وي دا په دې معنا ده چې د خلکو عاید کم وي، نو ارزه نه شي کېدلی.
بلخوا د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخش حافظي د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمه ګڼي، خو وایي چې په دې راپور کې د ځینو مسایلو لکه بیوزلي او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته کتنه نه ده شوې.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارهگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لیلاموي او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کار وشي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته از هم یادواري نکده کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خبر شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې میشت سلګونه افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت له لوري نیول شوی بیرته افغانستان ته اړول شوی دي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په ورستیو کې له پاکستانه 1513 افغان کډوال وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی. د دې شورا د اماډي کو مسول سرنوال عبدالبصیر ویصال ازادي رادیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یک سال میشه که افراد اشخاص دی
یو کال کې چې زیات شمیر افغانان چې امریکا ته د تک کې سونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره دی هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوا او یو شمیر ایس آی وی کې سونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. دوی ټول ډیر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1500 کسانی بیرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د هوای په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په تیر جوزا میاش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکي لامل ځان وژنه هم وکړه. خغله وېسال وای دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیای او د اړوند هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحل او د بشپړولو د پڅ بهیر لامل په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشته وای نګدی یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دیهله کډوال شو چې جربه لدی ځای امریکا ته ویستل شي. خو وای دا تل لس میاشتو په تیرې دوی لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. دی ازادي رادیو ته ویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پولیسو لور یو شمیر نیول شوی افغانان له پاکستان وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی دی او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی داده کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقې کاری ور سره پرته ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې اوبله میشته افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي رادیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وینو هغه د خپل مال نه تیریږي خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوڅه کوي. نو موږ مقاماتو نه غواړو چې موږ بهته د هغه مرګ خولې ته ورنکي.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت لخپل خاوري وستل هم خبري کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خودل خو ویلي دي چې اوس مهال په پټه لخپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینن د هغه قول لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک وژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه میکړي یا می خای وژني په هیګم چې دا کار کیدونکې دي. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوریت حکومت سرتیری مدني فعالان خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمیر مرمنې د طالبانو د حکومت لوري نیول شي وي شکنجه شي او ان تری تم کړل شي وي دي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره روسه د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 100,000 ویزر افغانان وو ویستل چې واځي 90,000 امریکا ته وړل شول. دغه شان لزرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړي او ژمنه وشو چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لګ تر لګه له 12 تر 13 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو اتلس میشت کیږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بی برخلیکه زورون کې او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچوي د روان 2023 کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په مخه د بودیجې له جدي کمښت سره مخ دی. اوچا د سیمهال د خپلې بودیجې د کمښت خبره کوي چې یو شمیر اړ افغانان د بشری مرستو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. بیا هم خاطر پردیس را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
په افغانستان کې د بشری ناورین دوام او د مرستو د کمیدو اندېښنې تازه دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي چې د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي او چا ویلي چې د جولای میاشتې تر 23 پورې یوازې 340 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله لنیمایي کمی پیسې دي. د چاپ خبره د غیداري هغه مهال و شر 9.5 میلیارد ډالر بودیجه په لاس کې درلوده. او چا وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدل داسې ګمانونه رامنځته کړي مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو کسانو ته مرستې ورسول شي. د وچاپ خبره په افغانستان کې د 2023 کال د سیلابونو زیانونو ته په کتو باید داسې حالاتو د لاسنیوي لپاره لوړاندې چمتووالی ونیول شي. د غیدارې د غشان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ته هم اشاره کړې. ویلي که دغه ادارو کې روان محدودیتونه لري نه شي ښایي دغه بهیر له نورو ننګونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا یو شمېر اړمن افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو او د غشان د ژوند د سختو شپو او ورځو کیسې کوي. 30 کلن محمد رحیم چې د شپږو اولادونو پلار دی او په کابل کې لاسي کراچۍ ګرځوي ازادي راډیو ته وویل د وړي په دې ګرم ورځو کې د 5 ډوډۍ لپاره په اسانۍ سره پیسې نشي پیدا کولای. د نوموړي په خبره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. وضعیت
زندگی بیا وخت معلومات د افغانستان دی
په افغانستان کې د ژوند حالات ټولو ته معلوم دی. د خوړلو ډوډۍ په ډیره سختۍ سره پیدا کیږي. زه خپل کار نه کوم او خپل خور سره می ژوند کوم. زما خور په خوندځي کې خون کیده. د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي. د وسیدو ځای مو هم یو دکان دی. کور خو بيخي نشته.
د پروان ولایت وسیدونکو عالم خان هم وای په ډیرو ستونزو ژوند مختوړي. عالم خان وای د وکسي ز کورنۍ ټول مصرف ورترغاړي دی او د لې سهار تر مازیګره د کار په لټه کې خالي لاس بیرته کور ته ستنيږي. د عالم خان په خبره وړه خوري په خصوصي خونځي کې خون کې د میاشتې 4000 افغاني معاش ورکوي.
موږ سره د خدای مرسته وکړي. په افغانستان کې هیڅوک د مرستې لپاره پیدا نشو. په کور کې اته کسان یو او یوازې زه کار کوم. زه خپل غریبي کوم. هیڅوک هم د پښتنې نه لرم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا غوښ کړي که د مرستندوی موسسو مالی ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته نشي ښایي په نږدې راتلونکي کې ځینو نورې هغه ادارې چې هم د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي د بودیجې له کمښت سره مخامخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې. خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوال تصویروي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وای په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 20000 زیاتو کسانو ته د څښاک اوبه چمتو کړي. دوی وای د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړای.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یه وشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې صحیح بشپړی شوی او څه د بشپړېدو په حال کې دي. او له 20000 زیاتو کسانو ته د څښلو پاک اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالۍ کې تقریبا 20 د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوې دي او ګټه اخیستل تسپارل شوې دي او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې تسپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15000 کسان دغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښتي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکي شفیع الله شاکر
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو او اوس د انکشاف دیهات ریاست پامکاری د یونیسف اداري له خوا نه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې دي. باز ځایونه کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه الزلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې ل شلو زروزیاتو کسان